سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرې خودل شي. د ملګرو ملتونو جنیوا څانګې په خپل ټویټر د افغان نجونو د روباتیک ټیم د کپټانې سمیه فاروقي خبري خبرې کړې دي چې په نړیوالو غږ کوي افغان نجونې هېرې نه کړي.
Today, the situation is really bad for Afghan girls in Deer. They are not allowed to go to schools and universities.
د افغان نجونو لپاره شرایط خورا خراب دي. هغوی ښوونځي او پانتونونو ته نه پریښودل کیږي. د خپلو سیاسي د خپلو اساسي بشري حقونو محروم دي. له نړیوالو مشرانو او خلکو غواړم چې افغانستان څخه ملاتړ وکړي او افغان نجونې شاتګ ته پرېنږدي، ځکه موږ هم د دې ټولنې او نړۍ یو برخه یو. سمیه فاروقي په نړۍ کې له ښوونځیو د سلګونو میلیونونو محروم او هلکانو نجونو د ملاتړ په هدف یو غونډه کې نن غږېدله. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 230 میلیونه نجونې او هلکان له تعلیمه محروم دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه نن مخام لوبه لري. دا شل اوریزه لوبه د ابوظبي په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو لوبه کپتان راشد خان ویلي چې ټیم یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان او اماراتو د لوبه د مخام په شپږنیمه بجو پلان شوی ده. تر دې لوبې وروسته به د فبروري په 13مه راتلونکي شنبه او 19مه راتلونکي یکشنبه دوه نورې شل اوریزې لوبې هم د دغو ټیمونو ترمنځ وشي. دا ناټو عمومي منشي ینس استنټلبورګ ترکیه ته ویلي چې د ناټو په دفاعي ائتلاف کې د شاملېدو لپاره د سویډن او فنلند د وړاندیزونو ته تصویب او وخت رسیدلې دی. استنټلبورګ د ترکیه په جنوب ختیځ او د سوریه په ځینو برخو کې له یوې سختې زلزلې لس ورځې وروسته انقره ته تللې دی. استنټلبورګ نن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره له خبرو وروسته ویل چې ناټو د اړتیا په وخت کې د ترکیه ترڅنګ ولاړه ده. هغه د ناټو په سازمان کې د شاملېدو لپاره د اروپا د شمالي ګاندوی د غوښتنې په وړاندیز انقرې د مقاومت د مخنیوي په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. او د پاکستان حکومت اثر لننه د فبروري په 14مه په دغه هیواد کې د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو بیې لوړې کړې دي. له تازه اقدام سره د یو لیټر پټرول بیا 202 روپۍ، د ډیزل 230 او د خاورو د تیلو هغه 202 روپۍ ته لوړ شوې ده. د یو لیټر پټرول بیا 22 روپۍ، د ډیزل 11 روپۍ او د خاورو تیل 12 او د سپکو یا لایټ ډیزل هغه 10 روپۍ لوړ شوې ده. اسلام آباد د تیلو بیې پر داسې مهال الوړې کړې دي چې د فبروري په 15مه یې اضافي بودیجې وړاندې کړه، چې هدف یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له سپارښتنو سره سم د 120 میلیارد روپۍ او نوې مالی لګول دي. حکومت د دې ډول اقداماتو له لارې د IMF د پورونو پروګرام د شرایطو د پوره کولو هڅه کوي. د خبرونه نومړي راپور ته باور شو. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان په افغانستان کې د القاعده شبکې په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه شي کولای یا ونه کړي، د دې وړتیا لري چې خپل لاس په کار شي. د دې وزارت وایي نایټ پرایس تر شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل شو د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر منال زواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې ډیره مصري یوسف العدل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ونی شي کړی او یا ونه غواړي د القاعده شبکې په برخه کې په خپل ژمنو عمل وکړي. امریکا چمتو ده او د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدل د بیلګې په ډول یاد کړل او وی ویل
طالبانو خصوصي اولنی ژمنې کړې چې دوی باید پرې عمل وکړي او هغه دا چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د متحده ایالاتو پر ضد استفاده وکړي. دومه مسله دا ده چې موږ چمتو یو، ژمن یو او دا وړتیا لرو چې کچېرې طالبانو اقدام ونه شي کړی او یا یې ونه کړ نو موږ به په خپل اقدام کوو.
نیت پرایس تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل په ایران کې میشت مصری سیف العدل د دې شبکې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. ایران تر دې دمه په هغه هیواد کې د القاعده د نوي مشر سیف العدل د شتون په اړه د دغه امریکایي چارواکي د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. القاعده شبکې هم تر اوسه په رسمي توګه د ایمان الزواهری ځایناست نه دی ټاکلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغه راپور سره سمون لري چې سیف العدل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشمې پورس په یو نوي راپور کې ویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر او چارې پر مخ وړي. دوه شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارد غړی و، متحده ایالاتو یې په سرلس میلیونه ډالره انعام هم ایښی. ملګرو ملتونو دغه شان په خپل راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ارزونو له مخې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې همن پټنځایونه لري او د یادې شبکې غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه برخمن دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو غونډه کې یو وار بیا ژمنه وکړه چې افغان خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې شوې چې د تیر 2022 میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو. طالبانو هغه مهال د الزواهری د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې وه. په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت تر څنګ د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو او موجودیت په اړه اندېښنې هم مخ پر زیاتېدو دي. د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د تړون سازمان CSTO د ګډو ځواکونو لوی درستیز اناتولي سیدروف وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې د غړو شمیر 6500 ته رسیدلی چې یوازې 4000 د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د بدخشان، کندوز او تخار په ولایتونو کې ځای پر ځای دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دغه څرګندونې رد کړې او ویل چې هیڅوک باید افغانستان بدنام نه کړي. خغلی متقی وویل د افغانستان په هر سیمه کې چې داعش وسلوال سرپورته کوي له منځه وړل کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اسماعیل مشل چې د پانتونو استاد او په افغانستان کې د خزو د زده کړو فعال غړی و، د روانې فبروري په دویمه د طالبان د حکومت لخوا ونیول شو. د استاد مشل کورنۍ وایي د هغه له نیول کېدو 14 ورځې وروسته هم د هغه د ځای او روغتیا حالت په اړه معلومات نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
بعد بختانه د مشال سمغک اسلامي امارت خاموشه کړ. موږ هر طرف ته چولار شو د هغې ځای نشو پیدا کولی. 14 ورځې کېږي چې ورک دی، نادرک دی.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د استاد اسماعیل مشال د دفتر مدیر او نږدې ملګری فرید احمد فضلي وایي د 14 ورځو په تېرېدلو له هم نه دي توانېدلي چې د ښاغلي مشال ځای پیدا کړي. استاد اسماعیل مشال د فبروري په 2 نېټه هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شو چې د کابل د دهبوري په پارک کې لوستو کسانو ته خپل شخصي کتابخانه کتابونه ډالۍ کول. فرید احمد فضلي ازادي رابطه ویل په دې وروستیو کې چې هر چا د حق غږ پورته کړی او د زده کړو په لاره کې مبارزه کړې، نیول شوي، ورک شوي، وهل شوي او شکنجه شوي دي. دای وای د استاد مشال د نیول کېدلو او اوس دغه د نادرکه کېدلو له امله د هغه د کورنۍ غړي په ډېر بد رواني حالت کې ژوند کوي.
کورنۍ په ډېر بد حالت کې قرار لري. شخصا د ده مور او پلار او د ده ښځه او د ده دوه اولاده. استاد دوی لورګان لري، ورسره یې کډه ده او له خپل مور او پلار سره ژوند کوي. زما یې خپل د ده لورګان ته ژړا راشي چې زه واشم دی منډه را وکړي چې کاکا پلار مې چیرته دی، کاکا پلار مې کله راځي. دا ډېر سخت حالت دی، ډېر سخت حالت دی چې زه یې تېروم او د کورنۍ تېروي. ما 2 ورځې مخکې د ده د مرګ خبر هم واورېدله. بعد حالات اوس په ما باندې تېر شوه. خو ما بعد نږدې کسانو سره تماس ونیول او بیا بېرته ما ته ډاډ راکړ چې احساس کړي.
د پانتون استاد اسماعیل مشال هغه وخت د رسنیو پام ځان ته واړوه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په اعتراض کې د یو خصوصي ټلویزیون په خپرونه کې خپل تحصیلي اسناد هغه په وروستیو ورځو کې د یو مدني اعتراض په ډول په یو لاسي کراچۍ کې د خپل شخصي کتابتون کتابونه اچولي وه او د کابل پر لارو او سړکونو یې په عامو خلکو ویشل چې طالبان ونیوه او تر ننه یې درک نه لګي. په ورته وخت کې په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند ازادي راورته ویل چې له بشري پلو هم هیڅوک د حق نه لري چې د نیول شوي کس له څخه د هغه کورنۍ محرومه کړي.
د بشر د حقونو نړیوال اعلامیه 8ª او 9ª ماده په دې باندې صراحت لري چې یو انسان باید بدون د مجوز نه بندي نشي. که کله بندي کیږي هم د باید یوې محکمې لخوا نه د هغه جرم پر ثابت شي او دا هم ایجادوي چې د هغه کورنۍ کوم غړي چې دي هغوی باید خبر اوسېږي او هغوی ته احوال ورکړل شي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د طالبانو له لوري د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال نیول غندلي او د هغه د سمدستي خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې ده. هڅه مو وکړه چې د استاد مشال د سرنوشت په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د ملي امنیت ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې استاد مشال د نظام پر ضد پاروونکې کړنې ترسره کولې، امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولی دی. دا په داسې حال کې دی چې مخکې هم د طالبانو له لوري د یو شمېر استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو او پخوانیو دولتي چارواکو د نیول کېدلو او شکنجه کېدلو راپورونه خپاره شوي وو. په تېرو څو ورځو کې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې مدني فعالان او خبریالان نیول شوي دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د حاجي دیدن په نوم یو کس د فیسبوک پوسټونو له امله طالبانو نیولی او بندې کړی دی.
په دې خبرونه کې زموږ د خبرونو راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. اوس هم د نوربست پروګرام دی چې ملالۍ پکې ساسي کوربه ده او دلته په سټوډیو کې د ستړي مشي ملالۍ جانې مهرباني.
مننه فریده جانې، سلامونه هم ټولو اوریدونکو ته. د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لاست زملالی بشیر مو دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم.
نور بس دی
شکست سکوت.
یو ځل بیا هم د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لاست. د شذینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد ریچارډ بنټ تر ټینګار وروسته د راپورونو لمخې طالب چارواکو د تخار د مترزنو شذو مشره پریسا مبارز خوشې کړه. د افغانستان د مقتدر شذو د خوځښت مشره مونیسی مبارز د سلواغي په څلربشتمه نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل. د مونیسا مبارز خبرې به ورسته تاسو ته درواورم. د پریسا مبارز د آزادولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړې وه او د هغې په سمدستي او لقید او شرط پرته خوشي کېدو ټینګار کړی وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه پرته له بیرې څرګند کړي. دغه ادارې په یو ټویټ کې لیکلي، په وروستیو اونۍ کې په افغانستان کې ګڼ شمېر د مدني ټولنې فعالان او خبریالان پر خپل سر نیول شوي دي. یوناما پر چارواکو ژغ کوي چې بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي، درناوی دي وسی. افغانان حق لري چې خپل نظرونه پرته له بیرې څرګند کړي. د طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې وخت ورسېدل، دوی په خپل شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر اوسه لسګونو افغان مترز شدي او فعالان بندیان کړي دي. کڅه هم لدی ډلې غنی بیرته ازادي سوي دي، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانی چې ډیر وخت یې په بند کې تیر کړ، تر خوشی کېدو ورسته ل رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو ل زورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت کړی دي. طالبانو ډیر کم د مترزو شذو د نیولو په اړه ل رسنیو سره خبرې کړې او د هغوی د زورولو خبرې رد کړې دي. نن موږ پر دې موضوع د باندې مو د طالبانو د حکومت لویاندویانو څخه هم پوښتنه وکړې، خو دوی موږ ته ځواب را نکړ. په افغانستان کې د مترزو شذو د نیول کېدو او ازادېدو په دوام پر دې موضوع خبرې کوو چې د دغو شذو په نیولو کې د طالبانو د حکومت څه هدف دی او کله چې دا شذې له زندانه را خوشي سي د دوی پر ژوند دغه توقيف څومره اغیز لري. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی شایسته صافی او لیمه امیری د تلیفون لاره وصل سوی دی او دوی په دې خبرونه کې لمر سر ګډون کوي. له دوی څخه مننه. شایسته جانی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د تاسو واوریدل چې د مترزو شذو نیول کېدل او ازادېدل په افغانستان کې جریان لري، ستاسو په نظر د دوی د نیولو څخه د طالبانو هدف څه شی دی؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ور میلمنو ته او اوریدونکو ته. د طالبان هدف د خو اخره واضح ده چې هغه طالبان د باسواد تحصیل کده خو څخه ډېره ډارېږي او نه پرېږدي چې دوی ډېرم تحصیل وکړي او د خپل حقونو څخه خبر شي، او دوی نه پوهېږي چې د نن ښځه دغه مخکې شل خپل مخکي خزانه ده چې د خپل حق نه باخبر نه دي، دوی د خپل حق حقوقونه دار شي نه باخبر دي، او دوی نه پېږي او موږ نه پېږو موږ د افغان خزه چې دوی طالبان زموږ حق واخلي، که په زور سي که په جنګ په هر شي موږ مبارزه کوو او خپل حق واړو، او دوی نه غواړي، دوی غواړي لکه وختنی مخ شل کال مخ غوندي خزه په کور کې کینی، او دوی په خبره باندې کې دوی ویلي وو کنه په خبرونو کې او په افغانی کې په سوشل میډیا کې خبره شوه چې خزه د کور او یا د ګور، ولی خزه خدای نه دی پیدا کړی، خزه ته خدای حق نه دی ورکړی، خزه انسان نه ده، خزه بشر نه ده چې دوی داسې خبرې کوي. آیا دوی خپل مور او خور دوی ته هم په همدغسې په دغه سترګو ګوري چې هغوی په کور کې کښېني او یا په ګور کې ولاړ سي، په کور په ګور ولاړ سي او هغوی مړ کړي؟ دا خو انصاف نه دی. موږ چې کوم مسلمان یو څه چې په کتاب کې ولې په قرآن کې ولې موږ هماغه خپل اساسي او د شریعت څه غواړو. که دوی دا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې دا طالبان همدا خبرې کوي چې موږ په یو چوکات د دوی حق ورکړو، اس په دا دوه کاله ونسو کولی چې زمونږ حق راکړي، نو دغه نه وروسته هم کولی نسی. وخت هم د افغانستان یو اسلامي حکومت و، اوس هم دا وخت هم موږ مسلمان و، اوس هم موږ مسلمان یو. داسې زمونږ خدای نقصه زمونږ دا کفري هېواد نه و چې تاسو په هر قانون په هر شي تاسې بدلون راوړي او تاسو وایي چې موږ دا نظام کفري نظام و، موږ دا نظام جوړوو.
غلی صافی، بله، طالبانو مخکې ویلي دي چې دوی ځکه پر ښځینه معترضینو باندې کله اوښلن ګاز شیندلی وو او کله دوی ته ویلي وو چې باید لاړې سي، ځینې وختونه ډزې هم سوي وې د اعتراضونو پر مهال. خو د طالبانو په وینا دغه اعتراضونه باید جواز ولري، باید اجازه واخلي ښځې چې راووزي. ستاسو په نظر ولې ښځې دغه جواز نه ترلاسه کوي د اعتراض لپاره؟
خبره دا ده کله چې زمونږ اولی اعتراض نه زما په نظر دوامه و، که دریم کله چې زمونږ یو د ټیم غړي یو لاړ چې یو اجازه نامه داسې یو جواز راکړي، موږ ته ولاړ یو جواز نامه اخلي، مګر دوی را نه کړه، ځکه په اوس په اوسنۍ وزارتونه په هېڅ یو ارګان کې ښځه نشته کار نه کوي، او دوی ښځه نه پرېږدي دننه په وزارت او یا په هماغه اداره ولاړ شي خبرې کوي چې موږ ته جواز راکړي. که دوی خبرې سي چې موږ د خپل حق لپاره اعتراض کوو او موږ خپل حق غواړو او دوی په خلاف یو دوی ستا په نظر دوی موږ ته اجازه راکړي، اسکان نه دا خو بیسو موږ باندې ده داس معلومېږي چې موږ خپل لاره هغوی ته تسلیم کوو، او دوی زه خبرې دوی ویلو چې زمونږ له اجازه واخلي. تاسو ولې موږ نه پرېږدي؟ که تاسو ګوري دوی ګوري چې موږ اعتراض کوو، زمونږ حق څه شی ده، زمونږ غوښتنه څه شی ده، موږ خو د بهر یو هېواد چې همداسې ده چې څوک خپل غواړي باید اعتراض وکړي، که نور هېوادونه دي او خو په د خپل حق د شهروان حق او د اجازه په دغه شیان باندې پوهېږي، او د امارت والا طالبان چې شي باندې نه پوهېږي.
مننه غلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. لیما امیری، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. د تاسو څخه به پوښتنه وکړم د صافی صاحب د خبرو په دوام، چې دوی وویل وای طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي چې راووزي، خو طالبان ویلي دي چې ښځې باید په قانوني توګه باندې جواز ترلاسه کړي چې راووزي. کله چې یو لاریون پر خپل سر باندې کوي، ستاسو په نظر باید څنګه څه ډول چلند ورسره وسی د دغه ډول لاریون سره، د دې پر ځای چې ښځې وبیرول سي لکه صافی صاحب چې ویل وایي ځینې وختونه په ډزې هوایي سوي وي او ځینې وختونه د دوی سره داسې چلند سوی دی چې ښځې زندان ته وړل سوي دي او بیا د هغو په اړه باندې کورنۍ هیڅ حال نه لري چې دوی څه سوي.
سلام تاسو ته او تاسو د برنامه میلمنو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته مننه. تاسو نه هم څنګه چې شایسته ځان تاسو وویل، که چېرې موږ وغواړو یا کسان وغواړي د خپل حق نه څخه نه دفاع وکړي، او که چېرې وغواړي چې هغه یو اعتراض یعنې وکړي او د یو څه شي په باره کې، نو کله چې دوی ځي او چې دوی کله جواز وغواړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو فکر کوئ چې کله طالبان له دې معاونت کوي، آیا هغه به ورته جواز ورکړي؟ هېڅ کله نه، هېڅ کله. که چېرې یو څوک وغواړي چې ورشي او هغې ته وایي چې موږ دا اجازه راکوي چې موږ دغه اعتراض د دغې په باره کې موږ اعتراض کوو، نو هغه څوک چې ورغلي دي هغه په هماغه سر زما په نظر باندې چې نیسي او بندي کوي. به که تاسو چیرې د دې باندې خو ټول حق پوهېږي چې هغه څوک چې د دولت نه حق غواړي، نو هغه کولی شي
چې په ښکاره توګه او په اخر او خانه باندې خپل اعتراض وکړي او خپل غوښتنه د دولت څخه وکړي. نو که موږ که یو غوښتنه غواړو نو موږ په کومه توګه باندې غوښتنه وکړو؟ کله چې موږ ته اجازه نه راکول کېږي او موږ ته کله دا حق هم نه راکوي چې موږ د خپل حق څخه دفاع وکړو. موږ په زیاترو اعتراضاتو کې او بعضو نورو ځایونو کې دا د دې سره مخامخ شوي یو یا ودان لیدلی دي چې وهل شوي دي، حتی داسې حالت ته رسېدلي دي چې کور ته سمې په عمو حالت کې نه دي تللي، څنګه چې د کوره راوتلي دي، وهل شوي دي، بس ورباندې ډزې شوي دي. زیاتره هغه ښځې، هغه مېرمنې چې د خپل حق څخه نه غوښتنه کړې ده، بېرته په ډېر بد حالت کې خپل کور ته تللي دي. نو تاسو که داسې وایئ چې که ستاسو اجازه درکړي، نو زه فکر نه کوم چې یو څوک، یعنی طالبان نه غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. نو کله چې دا ورځي، نو دوی دا به چې کله اجازه غواړي، تاسو فکر کوئ چې دا به ورکړي؟ اصلا نه ورکوي. نو موږ زیاتره ښځې لیدلي دي چې کله د خپل حق څخه دفاع کړي، د خپل حق غوښتي د دولت څخه، ورته حق خو حاصل نه ده ورته ورکول شوی، د حق غوښتلو ممانعت ورته شوی ده، او په مقابل کې د دې سره ډېره بد رفتار شوی ده، ځکه وهل شوي دي او هغه ته بد رد ویل شوي دي او په هغې باندې ډزې شوي دي، او هغه یعنی دې ته اړ شوي دي چې هغه د دې څخه انکار وکړي او یعنی ډېر ازورده شوي دي.
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی اميري سره قطع سوه، موږ د دوی اواز نور نه اورو. موږ هڅه کوو چې بیرته یې راواخلو او د سټوډیو سره دوی وصل سي. اغلی اميري، ستاسو ژغ موږ ته تاسو موږ غوړی زما پوښتنه ستاسو څخه بله دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان د ښځو هیڅ ژغ نه اوري او که دوی ورسي د جواز لپاره بندیانې بسي. آیا یو حکومت دغه حق لري چې مشکوک کسان چې دوی ورباندې شک ولري یو یسې د پوښتنو دپاره بیا یې بېرته راخوشي کړي؟ ځکه چې ډېری ښځې کېدای شي چې بېرته راخوشي سوي هم وي. موږ اورېدلي دي چې طالبانو ځینې ښځې بندیانې کړې، بېرته راخوشي سولې یا آزادې سوې.
خو که چیرې کاوه، که چیرې داسې په داسې حالت کې هغه وغول شي چې په هغې باندې مشکوکي او په سم حالت باندې ګور، او دې داسې حالت کې کنه کله چې یو څوک د شپې لخوا ورشي او یا د موټر څخه راکته کړي یا په سړک باندې ورته ودرېږي، دوی داسکن کې بس راپورته کړي، نو زه فکر نه کوم چې دا په داسې حالت باندې دا ښه وي. دا ځکه هر وخت چې دا زموږ کومې خوندې چې نیول شوي دي هغه په داسې قانوني ډول نه دي نیول شوي دي چې دی هغه قانوني حرکت ورسره کړي وي، او کوم قانوني حرکت چې باید وشي هغې توګه نه دي نیول شوي. دوی په زور باندې اچول شوي، موټرو کې اچول شوي دي، بول شوي دي، او د دې نه تحقیقات شوي دي، او ورپسې یو شپه، دوه شپه، درې شپې د دې څخه هېڅ کوم خبر نشته راکړي دا چېرته ده او دا څه کوي او د دې نه څه په اړه کې تحقیقات دي. زه فکر نه کوم چې دوی په قانوني ډول دوی بولي وي او د دې څخه یې تحقیقات کړي وي، ځکه زموږ زیاتره خوندې په داسې توګه نیول شوي دي چې هغې نه موږ دوه شپه، دوه ورځې یا د درې ورځې د موږ یا مکمل یا هفته زموږ د هغې نه خبر نشته ده. دې کله غواړي چې د دې څخه تحقیقات وکړي او د تحقیقات په اړه کې ورڅخه هغه بوځي یو ځای ته، نو بس دې په اړه کې خو باید معلومات چې دا چېرته بیا د دې نه څه په اړه کې تحقیقات کېږي. زه فکر نه کوم چې د دې طالبانو کله چې ښځې نیولې دي د دې نه په قانوني ډول به د دې نه تحقیقات شوي او په قانوني ډول باندې دې بول شوي وي.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، تاسو واوریدل چې ځینې موارد اغلی اميري یاد کړل چې دوی ویل په دغه مواردو کې دا یو غیر قانوني د دوی په نظر او سم چلند نه دی د وګړو سره چې د خلکو کورونو ته حکومتي چارواکي خلک ورولیږي او هغوی بیا په داسې مواردو کې زندان ته یوسي چې هغوی سولیز لاریونونه کوي. کله چې موترزین نیول کیږي، چارواکي یعنی په عمومي توګه باندې دوی وایي چې د په دې خطر باندې د اعتراض کوونکو نیول کیږي چې د امن نظم د ګډوډولو په تور باندې نیول دي. ستاسو په نظر د شوزو لاریونونه سوله ییز وو او دی، او ولې باید پر دوی باندې د دوی د ځپنه باید پای ته ورسیږي؟ ستاسو په نظر او د شوزو نیول کله چې دوی اعتراض کوي ولې باید پای ته ورسیږي؟
دا د خزو کله چې خزو اعتراض کوي لاریونې کوي، د دې معنی نه ده چې د خزو د نظام د یو محیط او د اجتماع او جامعه هغې ګډوډي یو کوم خرابي ماسته راوړي. که دوی د خزو حق ورکړي کدوې خپل خځه پی دی وظیفه ته ولرسي، انجونو پی دی مکتب ته ولرسي، نور غټ انجونو ولرسي پنتون ته، که کار بار در ټول شان منظم وسي خځه خو لیونۍ نه ده چې په سره کوزي خپل حق لپاره داد خواهي وکړي. اوس خو د هغه حق ده، د هغه اساسي حق ده چې باید ولرسي په سړکونو باندې او د ټول همده افغانستان په ګوډه ګوډه باید ولرسي، او ټول ښځې د افغان میرمن که خیر نارینه ده که خزینه باید از خپل غک و باسی ده خپل خور پر خپل مور پر مگر ده نارینه ده سی نکوی. خب بیا هم ده افغانستان خزه مبارز شجاع خزه ده سی کارو نکوی. او دا چې طالبان د اسلام د نظام او موږ وګورو کده دوی د اسلام د شریعت او د یو اسلامي انانات نه دوی ګوري د خزه نیول او هغه باندې کول د هغې معلومه ترنوش معلومه نه ده. دا د اسلامي د نګان ښه ده او یا د افغاني د غیرت نه ښه ده. اصلا هېڅکله هم دا خبره نه ده. دوی خپل ځان افغان ګڼي او وایي چې موږ مسلمان یو، داسې کارونه کوو خو دا خو په اسلام کې اصلا نشته. ولې دوی داسې کارونه کوي؟ او دا چې پریسا مبارز سمه ده چې ونیول سو او بېرته یو ورځ خوشتو بیا دغه پر اساس دا خوشتو چې د هماغه د کلي د مشران لارو د هغه نه ضمانت واخیستل، هغه هم ډبولي وو خې وهلي وو دا خوشي کړ. د هغه وضعیت داسې خراب وو چې اصلا نه معلومېږي چې هغه پریسا کنه. خو دا په اسلام کې ویلي چې تاسو په ښځه باندې لاس جګه کوي او ښځه ووهي او ښځه بندي کوي، او یا د افغاني لحاظ نه انانات چې موږ یو د افغاني اسلامي هیواد ده، یو افغان اسلامي هیواد موږ ته او موږ ټول اساس د اسلام په اساس موږ ټول قانون چې دوی دات وایي د اسلام په اساس دي او د شریعت په اساس. موږ تر اوسه چې دوی راغلي ګورو هېڅ شی د اسلام د شریعت په اساس نه دي. دوی ښکاره کوي که هر د هر د دوی هر حکم یا هر قانون د اسلام د شریعت په اساس موږ منو، مګر د دوی هستان هیڅ یو حکم یا هیڅ یو قانون چې دوی تر اوسه داخلي وازه کړی د ښځو باندې او د نور عام وګړو باندې د اسلام د په اساس نه ده او په اسلام کې اسلام نه دی ویل سویر. خو دوی باید څه ومني؟ خپل خطا ومني. که دوی د ملت رضایت ترلاسه نه کړي زما په نظر اصلا حکومت نه جوړیږي. دا تقریبا دوه کاله سونو روسه چې موږ یې کوم نظام نه لرو، موږ مشر معلومه نه ده، موږ امیر معلومه نه ده، یو حیبت الله وی بل د بلې نوم اخلي. دوی اصلا دوی خپل ماسک جوړ نه دي. نیمای وای چې مکتب خوشی سي پرې د خزه کار وکي، او نیمای وای چې نه مکتب بند کی خزه باید کار ته ولاړ نسی په کور کې کینی خزه د کور لپاره دي. خو موږ د دوی نه څه توقع لرو چې دوی پرې د موږ کار وکړو، موږ مکتب ته ولاړو، موږ تحصیل وکړو، موږ خپل هویت وښایو نړیوالو ته، او موږ او خپل ځان ښکاره کړو چې موږ ښځه یو، زموږ حق دا دی موږ پرې د آزاد ژوند وکړو، په خپل خوښه ژوند وکړو، کار وکړو، زده کړه وکړو، تحصیل شان. دوی اصلا نه پرېږدي خلک په ژوند کولو باندې. داسې وضعیت راغلی د خلکو د افغانستان خلکو مخصوصا د میرمن د میرمنو باندې چې دوی اصلا خدای قسم ته دونه موقع دوی ته پیدا شي د هېواد نه تښتي. او یو بل هفته کښې زه ولاړم یو محکمه ته چې د خپل اورېدلو خاطر وم، هغه نکاحان چې کوم زما سره داسې بد چلنده سو، او ما مخامخ ورته وویل زه ستاسو د سلوک نه بد د خپل هېواد نه تښتي. که تاسو خپل خلکو ته حق ورکړي، خپل خلکو پرېږدي چې کار وکړي، زمینه د کار مسایل ټولې دوی خپل هېواد نه تښتي اعتراض وکړي. د چا ګناهکړی ده؟ دوی ګناهکار دي که موږ ګناهکار یو؟ داسې وضعیت ده. د وړکي نه پوښتنه کړي تر غټه پورې همدا یې غوښتنه ده چې دې هېواد نه وتښتي ولاړ شي. ښه، د دې اغېزه څه ده؟ ټول خلکو ته ستونزه پیدا شوې، مشکل تکلیف رواني پیدا شوی ده، استرس پیدا شوی ده، خو ارامه نه ده په کور کښې، هته ارامه نه ده په باندې، نو څنګه ارام واوسي؟ دا ستونزه، دا مشکله، دا فقر او اقتصادي وضعیت چې پیدا کېږي د همدغه نه ده، د حکومت د هغې نه پیدا کېږي چې اساس سم نه دي، نظم سم نه دي. نو پرېږدي خلک ژوند وکړي او د خلک وضعیت تنګه نه کړي چې دوی وتښتي خپل هېواد نه ولاړ شي. که موږ ولاړ شو بل نس ولاړ شي، نو د هېواد څه جوړوي؟ هېواد څنګه به پرمختګ وکړي؟ دا دوی هم کولی نشي، ځکه د حکومت د یو حکومت اساس د باسوادو پر بنسټ جوړیږي، هغه خلک چې تجربه ولري، تحصیل ولري. د طالبان یو مشر سمه تحصیل نه دی کړی ده، تنمایي کړي په پاکستان کښې، هغه غواړي د پاکستان قانون زموږ هېواد باندې تطبیق کړي. موږ بله هېواد یو، پاکستان بله هېواد دي. ولې
زم یه پختن از زم حیران ایم چون ولی دوی دوست دستی ظلمونه پا خپل ملت باندی روا کریده خپل دا افغان میرمن و خوز باندی درستی عجیب غریب حکمونه او قانون صادر کریده.
مننه ډیره اغلی اميري ستاسو څخه به پښتنه وکم خو تر هغه مخکې زه غواړم چې د مونیسا مبارز هغه خبري واورو چې د پاریسا مبارز په اړه باندې دی ل ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال کړی وي او دا خبري موږ په پښتو کې ترجمه کړی دی.
پاریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چهار
پاریسا مبارز د تخار د شذو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند و نیول سوی وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نو ور کړی وهلی وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یو شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پاریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللی وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پاریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
مبارزاتي او اعتراضی نداشته باشه.
اوریدونکو تاسو د مدني فعال او د شوزو د حقونو فعال مونیسا مبارز ژغ واوریدئ چې د تخار د شوزو د فعال د راخوشي کېدو په اړه باندې مشته معلومات راکول او د پاریسا مبارز د ورور په اړه هم ویل چې د دې سره د دې ورور هم راخوشي سوخو په د خبرو په پای کې موږ واوریدل چې دی ویل طالبانو دې ته ویل دي چې خپل مبارزاتي کارونه باید پای ته ورسوي. هغه له صفیستاس خدمت پښتنه دغه د مخکې هم هغه شې چې طالبانو نیولې ویل لکه پریانی او ابراهیم خیل دوی هم ورسته ویل چې دوی په زندان کې دوی شکنجه سوي وي او دوی تویل سوي چې د رسنوي سره به خبري نه کوي. ستاسو په نظر کله چې دغه شوزو تویل کیږي چې د رسنوي سره باید خبري ونه کی او مخکې تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو هدف هم دغه دی چې دوی باید ځي وبې روي چې دوی پر کور کښینی نو ولې به بیا طالبان دوی توای چې خبرې مکوي. آیا دا د طالبانو په نور هم په ګټه نه ده چې دغه شځي وای چې دوی بیرول سوي دي او نور شځي هم د دوی ته په کتو بیا خپل ژغ پورته نه کی؟
دا خو ښکاره خبره ده چې طالبان نه غواړي چې دوی کوم کارونه چې حقیقت دي نړیوال ورڅخه خبر شي. کنه تاسو نه تلویزیون راوړي دا ټول نړۍ او جهان ورڅخه خبره ده او کله کوم متعرض او مدني فعال باندې کې کوم استاد کوم ژورنالیز خبري هغه باندې ډیر فشار راوړي او ورته وایي چې په رسنۍ کې خبره نشي او زمونږ په خلاف خبري ونه کی. نو هغه څنګه خبرې نه کوي تاسو په خلاف خو دوی هدف ده چې تاسو خبرې نه کوي چې زمونږ د خیانت کارونه او کوم بد کارونه چې مونږ کوي نړیوال خبرې نه شي او زمونږ د حکومت پرسمت و پیجندل ورته دي خلک نه دي خاطر دوی فشار دی راوړي زمون کا ماما زمو هغه نور انجن چې باندې کیږي او ورته وایي چې خبرونه کوي خو هغه کله چې د باندې د دان خوشی کې او دغه دغه زړه ځق ده دغه د زونه دی کیږي چې هغه باندې کوي او بیا هم دا خبرې کوي خو پیډي خبرې وکړي چې نړۍ وا خبرې چې دا طالبان امارات والا اماغه شل کال مخ کې طالبان دي دونه که هم نه دی بدون سوی د تغییر نه دی کړی دا چې موږ ور باندې باور وکړو او دوی خبري دوی خبري ځکه داسې ده چې په بارت ولي کې او په لمر کې دي نو خلاص دوی عملي نه کوي سمه ده په خولې کې وایي نور هیوادونه سره وایي چې موږ منو ستاسو قوانین منو ستاسو هر شی چې موږ وایي موږ په سترګو منو مګر په عمل کې اصلا وجود نه ست وجود نه لري پاری ته ام په خپل کارونه کې په خپل وینا کې عمل وکړي مګر داسې اصلا خبرې نه ست که وی کنوری انجونو شد پا بندیکی گاغی و رسانه سران نیست خبری نیکی خود دوی مخفی کرون هم دیا مخفی که گی خلق و سخه نخبری گی هم دا خدا چه وقی هم دا انجونو او دا جونالیز دا استادان چه بندیکی گی او دوی اغب خیرم کرون شد در کل نریوان تا اخبرکوی شد دا طالبان امراغ خلق دی او سما برخود نکی سما چلن نکی دا خلق سرا
مننه آغلی صافی زبر تستاسو څخه په همدې مورد باندې راځم تاسو ته راګرځم. آغلی اميري تاسو د آغلی صافی د خبرو پر مهال واوریدل چې دوی د خبرو په مهال یادونه وکړه چې طالبان په خپل منځو کې هم سره جوړ نه دي. مخکې دوی ویل چې طالبان ځینی طالبان یې غواړي چې باید شوزو حقونه تامین سی خو نور بیا د دې پر خلاف دي. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر شاغلی حقانی د خبرو تبهم اشاره وکړو چې دوی یو څو ورځې مخکې ویلي و چې باید د واک انحصار ونسي، خو د چانوم نو یاد کړی. ورسته یو شمیر نورو طالب چارواکو هم د په همدې مورد باندې انتقادونه کړي دي. استاذ خزمه پښتنه دغه ده چې آیا د طالبانو خپل منځي اختلافات چې د اغلی صافی په وینا دوی په خپلو منځو کې هم اختلافات سره لري، دغه به د ښځو د حقونو په برخه کې څومره مرسته وکړي؟ آیا هغه طالبان چې غواړي چې ښوونځي پرانستل سي دوی به برلاسي سي چې خپل مشران قانع کړي چې د ښځو حقونه ورکړي؟
ګوره تاسو دې ته وګورئ، که چیرې دوه پاچاهان په یو ځای کې وي او بیا هغه دواړه نو یو خلاف یو د بل نه د نظر وي، نو څنګه به د هغه خلک چې هغې دوی ته توقع لري او د دوی نه توقع لري چې د دوی ژوند به ښه شي او د دوی به خپلو حقوقو ته ورسېږي، نو هغه به څنګه خپلو حقوقو ته ورسېږي؟ تاسو ګورئ د صافی صاحب خبرې رښتیا دي. ګوره په دې کې بعضې طالبان وایي چې مونږ ته تاسو څو برنامو کې مونږ دا لیدلي دي چې بعضې وایي چې نجونې دې تحصیل وکړي، نجونې دې خپل زده کړې وکړي او خپله موخه او کوم هدف چې لري هغې ته دې ورسېږي. ولې ځینې وایي چې نه، حق نه لري هغه خپل تحصیل وکړي، نجونې دې وایي کور کې اوسېږي او خپل ژوند په کور کې باید تېر کړي. که چېرې دې خپل منځ کې اختلاف ولري نو دا به د خلکو دپاره، د ښځو دپاره، د ځوانانو دپاره ډېره بده اغېزه ولري. هغه به ونه شي کولی چې خپل حقونو ته ورسېږي. که چېرې دې په خپل منځ کې اتفاق ولري او په دې باندې په دې نظر باندې ټول یو ځای شي چې نجونې دې خپل تحصیل ته پرېږدي او نجونې دې خپل تحصیل وکړي، هلکان دې خپل تحصیل وکړي او کومه موخه کومه هدف چې لري هغې ته دې ورسېږي. تاسو ته وګورئ کنه په دې کې دا خبره رښتیا چې دوی په خپل کټ کې اختلاف لري، او که چېرې دوی اختلاف ونه لري نو مونږ او تاسو دا دوه کاله د دې د راتګ نه ولې دا دوه کاله مونږ نجونې په خپلو کورو کې وو او خپل تحصیل نه کوم ځای ته چې مونږ رسېدو دغې نه به څنګه پاس پاتې کېدلو؟ خو د دې نه معلومېږي چې دوی په خپل منځ کې یو د بل سره هېڅ کوم شریکوالی نه لري، داسې نه لري چې یو د بل نظر تایید کړي او یو بل ته احترام ولري. ګوره که کوم وخت د اول نه که مونږ دې ته نظر وکړو کنه، له کوم وخت نه چې طالبان دلته راغلي دي او د هغې رئیس ته کوم کار چې یو ور وایي چې دا کار به کېږي یو میاشت دوه میاشتې مونږ وخت غواړو، نو کله چې دا وخت ورکړل شي نو دا وخت به پس لاړ شي خلاص شي. ولې خو دی خپل نظر ته نه رسېږي، خپل پرېکړه نه شي کولای، ځکه د دین خو دا خبره خو واضح ده، د دین خو واضح معلومېږي چې دی په خپل منځ کې اتفاق نه لري، اتحاد نه لري، دی په خپل منځ کې نه لري. او دی به دا څنګه کولای شي چې دی یو کشوال یا یو هېواد اداره کړي او د هغې خلکو ته خپل حقوق ورکړي او هغه خلک وکولای شي خپل حقوق ته ورسېږي؟ او چیرې دوی په خپل منځ کې اتحاد ولري، اتفاق ولري، نو مونږ نجونې کې انفلاکانې به او هلکان به ځوانان به خپلو حقونو ته ورسېږي. نو د دې نه خو واضح ده او دا خو واضح خبره ده چې دوی په خپل کټ کې اتحاد نه لري، اتفاق نه لري. یو وایي چې نجونې دې مکتب لاړ شي، یو وایي چې افغانستان دې فشرخت وکړي، او بل وایي چې نه، نجونې دې په خپلو کورو کې پاتې شي، د خپلو کور کارونه دې وکړي. نو د دې نه خو واضح معلومه ده، دا خو چار څوک وي په دې باندې خو ښه پوهېږي. له کوم وخت نه چې دوی راغلي دي تقریبا دوه کاله د دې پوره کېږي، همدغه اول ورځ نه وایي چې ته امرسانی پورې یعنی دا کار بنده موږ امرسانی یعنی د څوک به دا کار نه بوڅوخ دا مشکل به څوخ ته حل شي، یعنی ته څوخ ته د انجینې چانه په کورس یو د خپل زده کوونه د خپل پنتونونه د خوندونه به پاس پاتې شي. پس پاتې ګوره چې دا هغه اول ورځ نه چې دی وایي چې موږ مکتبو ته او خوندو ته یو ښه سیستم جوړو، بعد هغه سیستم نه موږ به کولای شي چې انجینې چانه خپل زده کړې وکړي، نو ته وسه دوه کارو کې دی دا سیستم جوړنه کو او دا یو سیستم ته چې دا د دوه کال کې یو دا کار کوي او د دینه معلومه نه ده چې کار کوي کنه کوي په دې باندې، او جنچان انجونې ټولې په کورو کې بیکاره او بې تحصیله پاتې دي. نو د دینه معلومه دي چې د دې فقط اتفاق او اتحاد نشته. دا خو یو څه خبره ده ولې بیا او دولت ولې نشي کولای چې په دوه کالو کې یا
وخت سیستم جوړ دي د جنکان د سپیلاري. بل اغلی امیری د طالبانو چارواکو ویل دي چې دغه بندیزونه چې پر شوزو باندې وځسوي دي او د نجونو شونځي چې باندې او ماسلینی په هنتون ته نسټلای یا شې کار نس کولای، دوی ویل دي چې دغه دایمي نه دي، دغه پریکړه دایمي نه ده.
دا یو خو دا خو یو واضح خبره ده، خو دا د اول چې راغلی وای چې دا دایمي نه ده، دا د یو لاند مدت دفاره ده، په دې دایمي ویلو او لاند مدت باندې په دې باندې دوه کاله تیر شول. نو ستو څومره دوه کاله چې تیر شول، درې کاله باندې دغه څور باندې تیرېږي، څلور کاله به هم دغه څور باندې تیرېږي، ولې دې له کومې نتیجې ته نه رسېږي؟
ډیره مننه اغلی اميري ز بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو اوس هم د ازادي رادیو د نور بستی خبرونه درېمه ملمنه فروزان داودزی صاحب هم لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی د اغلی داودزی تاسو ته هم شرغلاست وایم مننه چې وخت مو وېستې په دې خبرونه کې را سره ګډون کوي. له تاسو څخه به هم پښتنه وکم چې د شدینه فعالانو او ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ ریچارډ بنټ تر ټینګار وروسته د راپورونه راغلل چې طالب چارواکو د تخار د موتریز شوځو مشره پریسا مبارز خوشې کړه. دا په زندان کې و یو څه موده او د خپل ورور سره یو ځای آزاد سو. تاسو خزمه پښتنه دغه د چې د دوه شوځو پنیګولو کې او بیرته آزادولو کې د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟
سلامونه تاسو ته محترم او ملمنو ته او محترم اوریدونکو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع دا چې کله مونږ د ازادۍ د بیان او یا د حق غوښتنه کوو نو دلته دوه اړخه لري. یو دا چې په اسلامي حکومت کې دا شرعي ده چې څوک تبع د یو ملک یا د یو ساحې چې هلته حاکمیت شریعت اسلامي وي دوی حق د دې لري چې خپل غږ پورته کړي او د خپل غږ د غوښتو لپاره دوی خپل غوښتنې وکړي. نو په هغه اساس باندې دغه ازادي د بیان باید د طالبان د طرفه په دې چې یو اسلامي حکومت دی اصلا د قیدات نه وي. اصلا دغه چې دوی کومه خوند چې اعتراض کوي او دوی فرضاً بندیخانو توري ده خلاف د شریعت دی. لیکن دلته راځو په دې بوت باندې چې مونږه وخت اعتراض کوو اعتراض باید په څه شکل باندې او په څه سرحد باندې او مونږه کومه مسایل باندې اعتراض وکړو په کوم مسایل باندې مونږه وکړل چې خپل اهداف ته ورسیږو دا مهمه خبره ده. مونږه اعتراض باید داسې شکل ونه لري چې خدای نه خواسته هم مونږه د مشکلاتو سره مخامخ شو او هم خپل اهداف ته ونه رسیږو. نو د دې دغه موضوع البته نظر په دې چې مخکې خواندو هم یاد کړله یو تعداد کسان البته د امارات اسلامي په حکومت کې شتون لري چې هغه د تحصیل سره او د اسلامي شریعت د حقوقو سره د خزو مخالفت کوي.
بلې اغلی داودزی په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې شذې باید پر داسې موضوعاتو باندې اعتراض وکړي چې په نتیجه کې د دوی سره دا ډول چلند ونستي لکه مخکې چې سوي دي. تاسو کوم بیلګه لري چې په څه ډول باید اعتراض وکړي؟ تاسو په نظر څنګه اعتراض باید وکړي؟
اول دا چې اصول د اعتراض د دې چې مونږ کله اعتراض کوو مونږ خپل ټول اطراف په نظر کې نیسو چې آیا په دغه فعلی شرایط کې کومه اعتراضات مونږ اهداف سره سوالی شي. آیا د مطبوعاتي مبارزې د طریقه، آیا د تظاهراتو د طریقه او یا هم د مذاکرې د طریقه. نظر ترې چې نن ورځ افغانستان کې محدودیتونه په خزو باندې تر زیات اندازې باندې زیات دي او اکثریت اسلامي امانت محدود کسان دي چې هغه خزو ته وخت ورکړي چې څوخه ورسره خپل مشکلات ووایي او دوی هغه نظریات شریک کړي. نو په هغه اساس باندې کله چې مونږ راځو مسالمت آمیز او اعتراضات ته یا مظاهراتو ته نو دلته موضوع دا ده چې مونږ مشکل نشي په دې لاره باندې حل کېدلی ځکه چې همیشه د ابتدا نه چې کله د طالبانو حاکمیت شوی د دلته مشکلات کله چې اعتراضات کیږي خوندې د مشکلات سره مخامخ کیږي. نو په هغه اساس باندې ما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې مونږ د استجمی غونډې ولرو او مطبوعات یو ښه لاره ده البته نن ورځ مونږ د اعتراضاتو دپاره.
ډیر مننه اغلی صافی استاس څخه به دا بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی داودزی خبري واوریدلې؟ دوی وویل چې دا ډول لاریونونه لکه دا اوس چې شو ځوکړي دي د دې دونی مکلونو پر مهال باندې د دوی په نظر دغه غوړه لار نه ده. تاسو د دې خبرې په تړاو باندې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوي چې مظاهره یې شبانه ده چې خپل اعتراض باید شي د طالبانو سره ثبت کړي؟
منه نوال خو اخراغلال پرتوائی ما دوب دا خبره دا شستا مده دا ایت مضبوطی که او خونده ونیسی او خزی کولستی او پمانس که او رسانه دیر خیراته دی چه دوی خزوی غاکو باسی مونگا دیر تحقیقات وکر پخپل منس که مونگا که نسل خبری کل یو سو نفر تو گروپ که واتساب که ام دا خبری چه دا ووز وکر که مونگا دیر بانی دیر باس وکر اگر دا سم نتیجه را نکر موتا ستاسو په نظر پر اسانی باندې کې
کله چې مونږ باندې دا چې کنه نړیوال جلب توجه کیږي او هغه زمونږ حق اوري. مونږ کله چې په یو مکان تر بسته کې مونږ خپل اعتراضونه زمونږ ډېر اعتراضونه په یو سربسته ځایونو کې مونږ ډېر اعتراضونه نیولي وو او رسنیزو مګر ډېر اغېزه ونه کړ، ځکه په کله چې مونږ یو اعتراض کوو ډېر غاسو کول باندې په دغسې په اوسني شرایط کې سمه ده، خو وضعیت ښه نه ده. مګر آفرین په مونږ او نور مبارزین ښځو باندې په داسې وضعیت او داسې بده شرایط اغوزي او خپل غاکه باسي. دا کار هر چا کولی نه شي، د هر چا په توان دا کار هم نشته چې په داسې داسې خلکو سره مونږ مخامخ یو، داسې خلکو سره مونږ مقابل یو، خبرې کوو چې هغې اصلا زمونږ غږ نه اوري او هغه اصلا هغوی ښځه ته ارزښت نه ورکوي چې دوی رښتیا ښځه ده، دوی خدای پیدا کړي که نه. سمه ده، ډېر لارې دي، مګر مونږ ټوله لارې هم تنګ کړې ده، هېڅ یو سمه نتیجه رانه کړې مونږ ته. که اوس هم که په دا دوه کاله چې د افغان ښځې خپل غږ باسلي او نړیوال ته رسولې، ټول جهان اوس خبرې د همدي د ښځو وجه ده چې تر اوسه د امارات او طالبان په رسمیت نه دي پېژندلې، ځکه همدې د ښځو هغې ډېره قدرت ده. که ښځې غلي ناست وو، که نرینه په کور کې غلي ناست وو، ستاسو په نظر اوس زمون وضعیت او د افغانستان وضعیت دغه نه هم بهتر شوی وو؟ یو څوک اوسېدل چې د افغان ښځه مخصوصا د میرمن غږ نور نړیوال ته ښودلی وو چې افغان ښځه په داسې بده وضعیت کرار لري، که مونږ کرار نارینه غوندې په کور کې نسل، نو دغه نه وضعیت هم بهتر شوی وو.
ډېر مننه
نه دي کړی وو چې دوی په څنګه وضعیت کرار لري.
مننه اغلی صافی. اغلی امیری، تاسو د صافی صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې د ډیرو خلکو د پام را اړولو په خاطر باندې اعتراضونه او لاریونونه په حضوري توګه باندې اغیزناک دي، اما کله چې ولیدل سول دغو اعتراضونو په عمل کې کوم فکر کوم ستاسو په نظر تاسو به هم راته ووایاست چې نه ښوونځي پرانیستل سول، پوهنتونونه هم لا د لاسه بند سوه د ښځو پر مخ باندې، او نورې ښځې هم د په غیر دولتي ادارو کې له کاره څخه منع سوې. آیا فکر کوئ چې واقعا لارګونونه یو اغیزناک لاره وه چې ښځې باید خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوي، یا طالبان د طالب چارواکو پام خپل ستونزو ته راواړوي؟
او که چېرې ښځې مظاهرې ونه کړي او د باندې ونه وځي او خپل غږ جګ نه کړي، نو دوی به نو کله وکولی شي چې هغه خپل غږ دولت خلکو ته ورسوي؟ خو نور بله حکومت لاره نشته ده که نه نشي کولی چې هغه خپل غږ ورسوي. او یو همدغه رسنۍ دي او یو همدغه سیدي دي د مبارزې له لارې څخه دوی خپل غږ دولت ته رسوي. زما په نظر باندې مبارزه کول او مظاهره کول او خپل غږ جګول دا د ښځو لپاره همدغه یو طریقه فاتې ده، همدغه یو لاره فاتې ده. او نو که چېرې څوک غواړي خپل حق واخلي او خپل حق لاسته راوړي، نو دوی کولی شي د همدغه مبارزې د لارې او د مبارزه وکړي او خپل غږ جګي. ګوره که چېرې موږ او تاسو دغه ښځینه که چېرې خپل غږ جګ نه کړي او خپل حق ونه غواړي، نو دوی به همدغسې په خپل کور کې پاتې وي او د هر څه شینه به برخه وي. ګوره اوس ښځه ښځینه هغه پخوانی ښځینه نه دي کله به چې اول ورکه چې کله طالبان راغلي وو همدغسې مخکې چې راغلي وو، نو ګوره هغه وخت خلک ډېر وېرېدل، ډېره وېرېدل ده د خپل حق نه، د څه شي چې د هغه حق وو او ورته خدای پاک ورته حق ورکړی وو، د هغه ته هم د دوی به برخمن ده شوی وو، د هغې ته خیم دی ویل وو چې زموږ د خپل حق هم نه دی پکار. خو ولې اوس هغه پخوا وخت نه ده، اوس خلکو تغییر کړی ده، ښځه تحصیل کړی ده، دولس کاله مکتب ویلی دی او دولس کاله دی ښوونځي ویلی دی او څلور کاله د پوهنتون ویلی ده، او دا دومره زحمت چې ایستلی، دومره مشکلات په دې وضعیت کې چې افغانستان خلک وضعیت لري، د شپې یو ساعت دوی ډوډۍ نه لري او دوی په دې حالت کې دی ښځو تحصیل کړی دی، نو ته فکر کوي چې دوی به د خپل حق نه غواړي؟ زه فکر کوم چې په هر حالت کې وي ښځه خپل حق غواړي او خپل حقونو ته ورسېږي. هغه که ښوونځي دي، ښوونځي به خلاصېږي، او هغه که پوهنتونونه دي، پوهنتونونه به خلاصېږي، او دوی به خپلو دولتي وظیفو ته هم ځي. او او زه موږ ټول امید لرو او کچیر دا څه خپل امداغه سه خپل حق وکټل او ته امداغه سه دوام ورکی خپل مبارزي وکړي خپل مظاهره وکړي او حق وغوړي نو بل طریقه خو نشته چې خپل هغه ورسوي نو امداغه یو طریقه پاتې ده او نه یو لاره ده چې خپل هغه دولت ته ورسوي او د دولت د خپل حق وکټنه وکړي دا خو حق ده تحصیل خو حق ده دا تحصیل حق او خدای پاک څه تطور کړی دی نه تطور کړی دی نو ولې نشي کولای چې خپل تحصیل وکړي او ان شاء الله خدای مې ربانه ده کثیر خزي اندغه کوي ووسی او اندغه خپل مبارزه ته دوام ورکړي زه مطمئنه یم چې ان شاء الله خدای پاک مې ربانه ده او خپل حلو ته رسیدي ګوره په اوس وخت کې په افغانستان کې مبارزه کول ډېر سخت کار ده حتی خزي نشي کولای چې د باندې ووزی او نه پوښتنه کوي چې څه شي کوي د باندې څنګه وته نو کله چې یو خزي مبارزه کوي او د باندې ووزی خپل غږ دیږي دا هر څوک نشي کولای څنګه شي سجان وي دا هر څوک نشي کولای دا هغه خزي چې اصلا اوس ټول خزي په دې باندې پوي دي د خپل حق نه غوښتنه کوي د خپل حق نه دفاع کوي نو هیڅ کله باندې تسلیمیږي او د خپل حق وغواړي او یو لار پاتې ده ګوره مزارع کولم څو طریقې لري په دې خو ټول پوهیږي چې باید اجازه ورکول شي او باید د خلک حق لري چې د خپل حق دولت ته وګو پوری ورسوي چې هغه حق زما حق ده هم راکړي نو که چیرې خدي همدغه سي غلي کول کیږي او خپل حق ونه غواړي نو دوی خو به دولت خو به هیڅ کله ورته حق ونه کی څنګه چې دولت اصلا په جامعه کې خدي نه غواړي که چیرې یو کده تحصیل وکړي نو هغه مکمل یو نسل تحصیل کړه تولد کوي او په هیواد کې به پیشرفت راشي هغه د ترقی په مخه باندې لاړ شي نو زه د دین د فکر کوم چې دا مبارزه کول او دا د باندې وتل دا یو مشکل کار ده او هغه خدي چې دا کوشش کوي او خپل حق غواړي دا وسه د دې یو خلک دا کول شي چې خپل حکومت ورسېږي بل لا نه نشته چې خپل حق پوت کی
بل مننه غلی اميري زبرت تاسو ترځم غلی فروزان داودزی تاسو د غلی صافی او غلی اميري دواړو نظرونه واوریدل دوی په دې نظر دي چې شوزو ژغ نه وای پورته کړي په لومړي سر کې لا وضعیت په تر دې هم بترو آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې د اوسنۍ ورځ چې د همدغه شوزو د اعتراض په نتیجه کې د کني شوزو وضعیت په تر دې لا بترو
البته یو موضوع کې زه باید وایم چې څنګه چې خواندو هم ورته اشاره وکړه حق اخیستل کیږي حق نه ورکول کیږي اما دا دی چې مونږ باید د مملکت وضعیت په درک باندې خپل حق پورته کړو دا یو حقیقت دی چې کله مونږ حق وړو نو هلته ضرورت دی چې باید مبارزه وکړو د خپل حق ترلاسه کول لپاره حق پورته کړو مهمه دا ده چې دا نه ده چې مونږ حق نه پورته کړو مونږ باید حق پورته کړو اما مهمه خبره دا ده چې مونږ څه مغز پورته کوچ څو هغه تاثیر گذارې نن ورځ افغانستان په داسې وضعیت کې د څنګه چخوندو هم ویله چخوند اته حق د کار نه لري وزنی حق چې فرزند په لاندې دوی نه مطلق نه دی اخیستل شوی د رسنې غوونه دي اما دا دی چې نن ورځ نظر پدې چې څوک یو ساحه کې تا نه مني نو څنګه ته هغه سره فرزند مذاکره کې یا هغه تخپل غږ ورسې وخت چې نه مني نو بیا ستغه هم نه مني په اساس باندې زست غږ د پروتوکول سره کله هم مخالفه نه او زه تقریبا اضافه در لاس کلونه کیږي چې مادي لارې کار کړی دی همیشه مغوخته د افغان خزه غږ وسم او اوس هم زموږه مبارزه روان دي اما مهمه دا ده چې مونږ غږ په څه شکل پورته کوچ ترنګ مخکې هم ویلا نن ورځ افغانستان یو مملکت دی چې د نړۍ نور مملکتونو په دې باندې تاثیر گذار دی ملل متحد تاثیر گذار دی چون افغانستان یو پاسپورت ملک دی خود کفان نه دی دویمه موضوع دا چې کوم تړونونه چې دوحه کې شوې دي الته نړۍ مسؤوله ده چې دې ته باید افغانان ته جواب وي په هغه اساس باندې نظر دغه مظاهرو ته چې مونږ کو الته مونږ د خواندو تلفات لرو الته مونږ خواند د مشکلات سره مخامخ کیږي اته باندې خانو دل کیږي نو دا غینه مهمه دا چې مونږ په نړۍ غږ وکړو او ورته وایو چې دغه وضعیت چې کله تاسو په دوه کې دا قرارداد نه وکړل نن ورځ په افغانستان کې دا حاکم حکومت باندې ستاسو وضعیت تاثیر گذار دی باید د خزو تر شا ودرېږي او دوی سره اماهنګي ولري چې دغه موضوع مونږ د امنه محمد سره هم شریک کړل او دم ترې وغوښتل چې افغان خزه بدون د دې نه چې ضرر ویني باید دوی حق ورکړل شي او دغه وضعیت
ولې داوود زی
په مخ دی باید د منځلار
شي.
ستاس څخه زما پښتنه دغه د چې کیداس چې د امینه محمد سره تاس ځکه ولیدل سو ولیدل چې دا زمينه برابر و. اما ټول افغان شوز ته شاید دغه زمينه برابر نه وي چې دوی کښینی د نړیوالو سره او دوی ته خپل خبر ورسوي. غلی شایسته یادونه وکړه چې طالبانو دوی ته هیڅ وخت ورن کړ چې مذاکرات سره وکړي یا خبري سره وکړي. کله چې شدي د طالبانو چارواکو ته هم لاسرسي نه لري او لنړیوالو سره هم مستقیم نسی کولای چې ور سره کښینی، دوی څه ډول باید خپل ژغ پورته کړي؟ ځکه چې همدغه شدي چې د لارو کوڅو ته راوتل دي تر ټولو ډیر دوی اغیزمنې سوي دي. دوی خپل دندې له لاسه ورکړي دي او دوی له موږ سره په مرکو کې ویلي دي چې دوی د خوړلو لپاره هیڅ هم نه لري ځکه دوی مجبور سوي چې راووزي سړکونو ته.
ته خو یو واقعیت دی، هغه مونږ په یو اصطلاح لرو چې کله یو ملت په تنګ راشي نو هغوی حتما غږ پورته کوي. دا هغه حالت دی چې زموږ خوند نوره هیڅ چاره نه لري او غږ پورته کول په سرکو باندې یوازینۍ لاره ده دوی ته. اما دا دی چې مونږ تاسو ویله چې مونږ امنه محمد سره خبرې وکړي یا فرزند رسنۍ ته خپل غږ رسو، زموږ وظیفه همدا ده. افغان ښځې نشي کولای خپل غږ پورته کړي، نه یوازې دې رژیم کې، حتی مخکې رژیمو کې هم. کله چې مونږ وایو چې مبارزه کوو، کله چې مونږ وایو غږ پورته کوو، نو شاید مونږ هغه ښځې یستو چې مونږ توانایي لرو، مونږ ته امکاناتو زمینه مساعده شوی، خو زموږ وظیفه هم دا ده چې مونږ باید د نورو خوندو غږ پورته کړو. ځکه مونږ خو خپل غږ پورته کړی، نو زموږ دادخواهي خو د ټولو افغان خوندو دپاره ده. په هغه اساس باندې مونږ کله چې رسنۍ کې خبرې کوو یا هر ځای کې موضوع شریکو، او دغه موضوع چې مونږ وایو چې فرزند زمينه دنیا باید دې ته مسایده نه کړي چې ښځې مجبوره نه شي چې سره کوته راووزي، ځکه چې که ښځې تلفات ورکړي دا هم بیا مونږ متضرریږو. کله چې زموږ یوه خور بندیخانې خواته ځي، مونږ هېڅکله باید دا ونه وایو چې هغه لاړله فرزند یوه قضیه باید وتړل شي. نه، دغه خور ولې باید بندیخانې خواته لاړه شي؟ یا ولې زموږ خور د سرک په سر په هغې باندې اوبه وپاشل شي، په هغه په شلاقو په نورو مسایلو سره مخامخ شي؟ نو په هغې باندې زموږ همیشه زیاترین فشار، زیاترین غږ م همدا دی چې نړۍ باید زموږ غږ واوري او نړۍ زموږ غږ اوري. دا نه دی چې که مونږ سرکو په سر ونه وځو نو نړۍ زموږ غږ نه اوري، زموږ حالت نه ني. ځکه د افغانستان حالت ډېر وضاحت لري. د افغانستان داسې یو حالت دی چې هېڅ څوک د دې نه سترګې نه شي پټولی. بنان که نړۍ غواړي چې د افغان ښځې سره کومک وکړي، نو افغان ښځه باید دې ته مجبوره نه کړي چې هغه د سرکو په سر ووځي او په دې بدو شرایطو کې چې یو خونه یوه مور ده، بلې خونه هغه خپل اولاد دپاره نفقه راپیدا کوي. اما نن ورځ هغه امتیاز د دې د لاسه اخیستل شوی دی. هغه د کور په چوکات کې که زنداني نه ده، داسې یو شرایط پرې راغلی چې هغه حق د کار کولو نه لري، او په همدغه شکل باندې هغه حق د دې نه لري چې خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي. نو آیا هغې په خوا د دی که هغه باید دا هم جبران کړي چې مجبوره دې ته شي چې سرک ته ووځي او هغه خپل غږ پورته کړي، او خدای نخواسته د نورو ناخوالو سره یا بندیخانې یا نورو مسایلو سره مخامخ شي؟ نو په دې اساس باندې زموږ غږ همیشه په نړۍ باندې دی، په هغه ملکونو باندې چې په افغانستان کې تاثیر ګذاره دي، او ملل متحد باندې چې دغه وضعیت د ښځو، د افغانو ښځو د درک وړ دی. دغه وضعیت کې باید افغان ښځو ته لاس ورکړي. دا ونه وایي چې مونږ به تر هغه منتظر اوسو چې افغانه ښځه مجبوره دی چې سرکونو ته راوځي. ګورئ، زموږ خوند یو په وار وار سرکونو ته ووتی، اما فایده یې چې وله هېڅ مثبت پوینټ مونږ نه درلوده، بلکې د منفي نه. هر وار چې زموږ خوند اعتراض کړی دی، هغه یا د بندیان شوي یا د مشکلاتو سره مخامخ شوي، او یا هم فرزن یوازینۍ لاره چې دنیا دوی ته مسایده کړي، هغه خور د افغانستان نه بهر تللی. او هغه لای د معترض خوندو دپاره، د هغه خوندو دپاره چې په افغانستان کې اوسېږي، یو منفي پاینټ شوی دی. ځکه تاسو سره اکثرا په بعض مجالسو کې چې یادوري وکړي، وایي ښځې چې اعتراض کوي د دې دپاره چې دوی د خارج کیس واخلي. اما په داسې حال کې چې داسې نه ده، یوه به لاړه شي، دوه به لاړه شي، اما دغه ښځې چې دوی غږ پورته کوي شي، دوی هم لاړه شي. آیا دغه افغان ښځې چې په افغانستان کې پاتې کیږي، څرنګه چې تاسو ویله چې دوی نه غږ پورته کوي شي، نه د چا سره د اړیکو توانایي لري، نو دوی باید په همدې بدبختۍ کې پاتې شي هېڅکله نه. موږ همیشه څرنګه چې وایو چې غږم د افغاني ښځې دپاره دی، د هغې ښځې دپاره چې په کلو په بانډو کې اوسیږي او د هېڅ نوه حق نه برخورداره نه ده. موږ حد اقل دغه حق و توانایي لرو چې خپل غږ پورته کوی شو، اما هغه خور زموږ د خپل کورنۍ په مقابل کې غږ نشي پورته کولی. نو آیا هغه افغانه ښځه نه ده؟ هغه حق نه لري؟ نه، زموږ په نظر ټوله افغانه ښځه ده، ټوله افغانې ښځې حق لري د دنیا نه، په خصوص د ملل متحد نه. موږ جدي غوښتنه هم دا ده چې باید د افغانې ښځې حق غږ واورېدل شي، حق ورته ورزل شي، بدون د دې نه چې دوی په هغه سرحد مجبوره شي چې دوی سرکونو ته ووځي او بیا د اتم د مارچ څرنګه چې ټول خوند ته بې تاریخچه معلومه وي په افغانستان کې تکرار شي او ښځې قرباني د دې نه خوالو شي.
ډیر زیاته مننه غلی فروزان داودزی. اوریدونکو د ازادي رادیو څخه زموږ ژغ اوري د نور بستې خبرونه روانه ده. د دې خبرونې وخت هم پای ته رسیدلې دي. لخپلو درې واړو میلمنو فروزان داودزی، شایسته صافی او لیمه امیری څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Thank you.